السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروګرام ته خره غلاستوي مخت په افغانستان کې څلور بجې دي او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې همکاري ترڅنګ دي نور هیوادونه هم همکاري ته پرېږدي د کابل ولایت د ولسي جرګې رائے خاینن لسره وشمیرل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دوه ستنن په چاودنه کې وژل شوي دي د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته کول غواړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن بیا پیل شي او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې له اروپایي رهبرانو سره کتنې پیل کړې پوره خبر نواوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دوه ستنن په چاودنه کې ووژل سو د دې وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې خبريالان ته ویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوه او هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان وو
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی به شمول دو خانم
دوی په دې حمله کې څلور امنیتی ځواکونه او اته ملکی کسان وژل شوی دي چې په ملکی کسانو کې دوه شتي او دوه کوچنیان هم دي په نننۍ حمله کې نه تنه زخمیان دي چې شپږ امنیتی کسان او درې ملکی وګړي دي د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته کولای شي د دې شورا مرستیال محمد امین وقاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په جواب کې دا خبرې کړې دي وقاد ازادي رادیو ته وویل
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي دا غوي د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کوي
قریشی پروند خپل پارلمان غونډه ته ویلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خطر باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونو خپل رول ادا کړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن لسره پیل شي د دې کمیسیون مرستیال ویان د عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته نن وویل چې کله د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پریو میکانیزم موافقه ته ورسېدل نن به رسمن د رایو په بیا شمیرلو پیل وکړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیری پنځشنبه په ورځ د کابل رای باطلې او بللې او ویل چې زیاته درغلي پکې شوې ده خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړه غیر قانوني د احساساتو پر بنا او سیاسي او بلله په مسله کې د حکومت تر مداخله وروسته دواړو خپلواک کمیسیونونو جوړ جاړی وکړ او غوره او بلل شو چې د کابل رای لسره وشمیرل شي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس وایي د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو اساسي نقص دی جان بس نن پر ټویټر لیکلی چې خوشبختانه داسې ډیر افغانان ست چې شپه ورځ د شوزو او نارینه و ترمنځ تبعیض پر ضد مبارزه کوي ملګرو ملتونو په 1947 میلادي کال کې د اساسي بشري حقوقو نړیوال منشور تصویب کړ له هغه راهیسې هر کال د دسمبر 10 په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي خو د نړیوال سازمان غړي او څیړونکي هیدر بار وایي چې جنسي تبعیض په افغانستان کې د نجونو د خرڅېدو بد او بدل او جبري ودونو اصلي عامل دی هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د شوزو پر ضد د تشدد د مخنیوي ځانګړی قانون هم ش نه دی عملي کړی د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وټولو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبري پیل کړې هغې نن د هالند په هاګ ښار کې د هالند له صدر اعظم سره وکتل او ټاکل شوی ده چې وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره هم خبري وکړي هغه به په بروکسل کې هم له یو شمېر اروپایي مشرانو سره پر دې وژغېږي چې برېټانیا څنګه له اروپایي اتحادیې وتلای شي بریتانیا د مارچ تر میاشتې پورې وخت لري چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي د روسیې د دفاع وزارت خپل دوه جنگي جټ الوتکې چې اچمي قدرت لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي دوه الوتکې پرون د وینزویلا پلازميني کاراکاس نږدې کښته سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د الوتکې مصالح وي که نه. د وینزویلا ولسمشر څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او هلته یې له روسي چارواکو د ملاتړ غوښتنه کړې وه. په وینزویلا کې د اقتصادی وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی دی. دا هیواد له روسیې ډیر پوروړی دی. د وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې له روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوی فعاله لودمیلا الکسیوا نن خاورو ته سپارل کیږي. هغې په روسیه کې پر رهبرانو سخت انتقادونه کول او په روسیه کې د بشري حقونو د یوې ادارې چې د مسکو هلسنګي ګروپ ورته ویل کیږي مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت یو نوی کلنه وه. لودمیلا الکسیوا د دسمبر په اتمه په مسکو کې په روغتون کې مړه شوه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه او د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 4 میلیارد ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 70% یمنیان یا د یمن 40 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونو هم همکارۍ ته پرېږدي.
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
دا ورسته لغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د افغانستان په پروسه کې د هند نقش اړین وباله. د کابل ولایت د ولسی جرګې په ټاکنو کې نن په د ټاکنو په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې بحث وشو.
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
په کندهار کې د زعفرانو کښت وعده کړی ده.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي. نو تقریبا کندهار ځکه چې د زعفرانو لپاره ډیره مناسبه ځکه دی.
په یمن کې 40 میلیونه کسان له لوګې سره مخ دي. په دویمه برخه کې به دا واوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوړې اچار په خپرونه کې څه دي. د مازیګر 4:00 بجې کېدونکي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اخوا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاریو ته لا هم د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري کردار ادا کړي.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان لتوان نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. خاغلی قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لار ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو د روانې اونۍ د یک شنبه پورې وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې پر اوسو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشاله کیږي او طلبای کوي، نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه دی چې هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېری همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسیدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
ومردل چې د افغانستان سولې عالی شورا له پاکستان غواړي چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي، همدارنګه نور هیوادونه هم پرېږدي چې په دغه پروسه کې همکار واوسي. په همدې ارتباط مو د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره هم خبرې کړي دي. ښاغلی خادم وایي چې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو د افزاري سیاست د نه تمثیل خبره اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کیږي، ټکنې کیږي، سوله نه راځي یا خیر نه خطا قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی، اوس انتظار د دې کوو چې دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندوستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل ولې په دې کې موږ د هندوستان نقش نشو زغملی د افغانستان په موراتو کې. مګر نن چې کله
خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوئ، همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندوستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندوستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانه
په جګړه کې تر ډېر حد پورې پاکستان ګټه وا، ولی سوله چې دا تر ډېر حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندوستان سره نمایي کی، یا حداقل د هغوی خپل سره شامل کی. دوی اساسي مسله دا ده چې پر راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تاکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترټیجیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنې کیږي، خرابې کی، نو د مسلې تر ډېره حد پورې تاریخي مسولیت پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تجربه غلي دي.
خادم صاحب، د روسي پښتنې په توګه که هند واقعا راځي او د افغانستان د سولې په مسله کې مستقیما دخالت کوي، لبل اخوانه پاکستان تقریبا د افغانستان په د سولې په مسله کې کلیدي رول لري، دوه متضاد هیوادونه په یو مسله کې پرایوزي کوي یا رایا او ځای کېدل، فکر نه کوي چې د افغانستان سولې به قرباني شي؟
هندستان او پاکستان دوه جلا مستقل هیوادونه دي، هغوی سیاسي رقابتونه د هغوی خپل دي. ولی وسف په اوسنی افغانستان کې د ټول هیوادونو اشتراک د ټول هیوادونو په ګټه باندې دی. طالبان د هندستان لپاره یو داسې جګړیز لخکر چې په ډېر هدف فکر کېده چې د پاکستان ګټې په حقیقت باندې بدلی. دا د هندستان تعریف او کله چې طالبان په حکومت کې مو په هغه وخت کې هندستان هم دغه تعریف لري. مګر اوس چې هندستان د دنیا لوی دیموکراسي ده، ډېر زیات انسانان پکې اوسېږي، په خپل لحاظ باندې تر ډېره حد پورې غښتلي ده، افغانستان د حکومت سره ډېرې ښې رابطې لري، نظامي اقتصادي کومکونه کړي دي. که د دوی دغه خپې د افغانستان په سوله کې په عملي لحاظ باندې ناکش کړل شي، ګټې څو چنده ډېرېږي، د افغانستان سوله څو چنده سری کېږي. نو د هغه وړاندیزونو، د هغه سرژیو چې د امریکا په پالیسۍ کې راغلي دي، نن هندوستان د افغانستان په قضیه کې شاملېږي. پاک
د سیاسي او نړیوال چارو کارپو انتظار خادم د هند نقش پاره د افغان سولې په پروسه کې وغږی دا ویل چې ډیر به مهم وي که هند په دې پروسه کې را شامل شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم د انتخاباتو په اړه یو موضوع تر شو. نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د انتخاباتو په اړه باندې بحث وو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي یو شمېر کړي کار کوي څو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سه‌شنبې ورځې عمومي ناسته کې وویل سناتورانو وویل د انتخاباتو خپلو کمیشنو د شکایتونو کمیشن باید تورې او سپینې رای سره بیل کړي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسې کې ګڼې ستونزې موجودې دي. دوی وایي یو شمېر کړي او لاسونه هڅه کوي سو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکېچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حقدار ته وسپاري.
په انتخاباتو باندې بیا ملاحظه د انتخاباتو په کمیسیون موږ په دې ته په خلاصه ډول ټولو ته په اتفاقي یو جواب وایي چې قانون په چوکاټ کې دی، هر اداره خپل کار ترسره کړي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړی. بیا هم د هر سناتور صاحب نظریاتو په حمایت کې او تعقیبو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغو انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رای د بیا شمېرنې پریکړې ته اړ شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخی وویل
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل بحران
سلسله سونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکېچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو پرای یو لوبه کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي.
دای مردمه به قصه مسخره میگیرین.
د وسناتورانو همدارنګ له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لری کړي چې د تقلب لارې رایې اخیستې دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک یو ناپاک رای سره جلا نکړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رای شمېرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
د ولسی د مشرانو جرګې غړي وو چې د کابل د انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې درلودې. ویلې چې ځینې کړۍ په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅه کوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي ښایي نن د کابل د رایو بیا شمېرنه پیل شي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مندي دي شته چې دواړه کمیسیونونه یا د انتخاباتو خپلو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه د یو میکانیزم په جوړېدو سلا وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام ته غوږ دو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د کابل د رایو د بیا شمېرنې د څرنګوالي په اړه له هوکړې شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه له دوی سره د یو میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي.
روز رابطه با میکانیزم
دی وای نن ورځ بعد شکایتونو لکمیسون سره د کابل ولایت د رایو د بیاشمیرلو د میکانیزم په اړه توافق ته ورسیږو او د کابل ولایت د رایو بیاشمیرل به رسمن پیل شي. زموږ حادثه داد یو ویل لرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به ملي ګټو د خوندیتوب مسلې ته په پام دغه بهیر د پیل لپاره همکاري وکړي.
هر چیز دوتر با ما همکاری بکنه او که ما آغاز بکنیم.
د دغه کمیسون چارواکی وای د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو د بهیر ځند د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او هر څومره ژر چې کیږي دغه پروسه باید پیل کړي. د خغلی ابراهیمی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټول اړین اسناد او مدارک د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته په واک کې ورکړي دي. دغه ستونزې وروسته له هغې پراخې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل د انتخاباتو پایلې د درغلیو او انتخاباتي جرمونو له امله لغوه اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په هماغه ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. له دې وروسته د دواړو کمیسونونو لولوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ټول د اړتیا وړ اسناد د انتخاباتي شکایتونو په واک کې ورکوي او دغه کمیسون به د همدغه اسنادو له مخې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. که څه هم په دې اړه اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نظر په اخیستلو ونتوانېدو، خو دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې دمه د انتخاباتو کمیسون د دوی په واک کې د اړتیا وړ اسناد نه دي ورکړي. په ورته وخت د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغه وخته چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاري اړیکې جوړې نشي د کابل د رایو بیا شمیرنه ستونزمن کار دی. دی وای یوازینی دلیل دا دی چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ کاري اړیکې لاندې جوړې شوې او دوی چمتو نه دي چې له یو بل سره معلومات شریک کړي او همکاري وکړي. نو له همدې امله زیات ځنډ رامنځته کیږي او که چیرې همداسې ادامه پیدا کړي دغه مسله به د کابل د رایو په پایلو ناوړه تاثیرات واچوي او د خلکو په منځ کې به شک او تردید واچوي او هم به نتیجه دا شي چې د خلکو غږونه ورسره راپورته شي. خاغلی ایوب زاده له انتخاباتي کمیسونونو نه غواړي چې د یو بل په وړاندې دریز نیول لمنځه یوسي او د قانون په اساس د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو رای بیا وشمیري تر څو خلکو ته قناعت ورکوونکي پایلې اعلان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او فیم سره شرایط باندې خبرونه کوي. په یمن کې 40 میلیونه وګړي له لوګي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالرو بس پنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسؤل مارک لوکاک پرون ویل دا مرستې به شاوخوا 40 میلیونه یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلي هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل په یمن کې بشري وضعیت په ناڅا په ډول په خرابېدو ده. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وای په جګړه ځپلې یمن کې 40 میلیون وګړي وګیدي چې دا د هیواد د نفوسو په سلو کې اویا جوړوي. مارک لوکاک پرون وویل په یمن کې د لوګو کسانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې 2.5 لکه کسان له ناورین سره مخامخ دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاک چې له یمن څخه نوی راستون شوی خبر اعلان ته د دې هیواد وضعیت ډیر ناوړه وباله او ویل چې بشري وضعیت یوې خطرناکې مرحلې ته رسیدلی دی. هغه وویل 2.5 لکه یمنیان د هغې نړیوالې درجې په 15 مرحله کې دي چې د خوراکي موادو د خوندیتوب او خوارځواکۍ پراخوالی او تر ټولو ناوړه حالت ترسیموي. هغه زیاته کړه چې دغه وضعیت تر ډیره د یمن په 4 تاز، ساده، حجه او حدیده ولایتونو کې چې درنې جګړې روانې دي واکمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل جنوبي سودان بل یوازنی هیواد دی چې په دغه 15 درجه کې شامل دی او 25,000 وګړي له ناورین سره مخامخ دي. لوکاک زیاته کړه چې په یمن کې نږدې 5 میلیون وګړي په 4 درجه کې چې د اضطراري وضعیت لپاره ټاکل شوي شامل دي. دوی له سخت قحطۍ او په لوړه کچه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د مرګ او میر اندازه به کې له حده زیاته ده یا هم عواید دومره زیات کم شوي چې د خوړو د زښت زیات کمښت سبب شوي دي. دغه نږدې 5 میلیون وګړي د یمن د 333 ولسوالیو له جملې په 125 کې ژوند کوي. تیر کال دغه ولسوالیو شمیر 102 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل د یمن د جګړې ډېر قرباني ملکیانو ورکړې چې له 10 زرو زیات کسان پکې وژل شوي او دا هیواد هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ کړی دی. هغه وویل ملګري ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال 15 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي او د دې کار لپاره د 4 میلیارډ ډالرو د بسپنې ټولولو غوښتنه کوي. لوکاک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش به د سویډن او سویس په مرسته د یو نړیوال مرستندوی کنفرانس چې د 2019 کال په فبروري میاشت کې به په جنیوا کې جوړ شي کوربتوب وکړي او د یمن لپاره به له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړه چې په سویډن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. لوکاکو ویل په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې 15 اساسي اقدامات وشي. د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند پر مرستندوی سازمانونو او د تیلو پر واردولو د محدودیتونو پای ته رسول، د اقتصاد ثبات، د ملګرو ملتونو لخوا د 2019 کال لپاره د 4 میلیارډ ډالرو د بسپنې راټولولو ملاتړ او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سویډن کې د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حوثي یاغیانو او د حکومت ترمنځ د لومړنیو ګامونو اخیستل.
ازادي رادیو ته غوښتست په کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو وده کړي. چارواکي وایي ډیر ژر به په دې ولایت کې د زعفران د کوکنارو د کښت ځای ونیسي او په ولسوالیو کې به کروندګرو ته وویشل سي. دا مال د کندهار د کرنې ریاست په یو څیړنیز مرکز او دوو ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي چې له نتیجې څخه بزګر رضایت لري. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې د کوکران څیړنیز فارم دی. دلته چارواکو هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کښت په دې ولایت کې دود کړي. د فارم څېړونکي نور محمد احمدي وایي د زعفرانو لازمایشتي کښتونو څخه خوښ دي. د احمدي په وینا د کندهار چاپیریال د زعفرانو لپاره مناسب دی او تمه ده چې د کلونو په تیرېدو سره به په دې ولایت کې زعفران زیات حاصلات ولري.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي او 8-13 درجه پورې ټیټه درجه تحمل کولای شي. نو تقریبا کندور ځکه چې دی زعفران لپاره ډېرې مناسبې ځکه دی. دا تقریبا سینګلوم خاورې ته ضرورت لري. د کندور ځمکه ډېر ورته مناسب دي او ښه هغه ده چې هغه په هغه موسم کې اوبو ته ضرورت لري چې هغه د نورو نباتاتو نه د باغونو د انارو د گرنگیچو دی پولیزونا دی غنم او دی نور نباتات نو به خلاص وی هغه وخت هغه بو ته ضرورت نه لري او دی بو ته ارتیا پیدا کوي. نو په دی وجه دا کندور ډیر خموهیت یا ډیر مناسب دی دی زعفران د کارولو لپاره.
زعفران هغه بوټی دی چې کم لګښت او کم بو ته ارتیا لري. دا محل د کندهار په دوه ولسوالیو ډنډ او دامان کې پاز ما اشتی باندې د کرین ریاست لخوا د زعفرانو کښتونه سوي. د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی وای ډیر ژر به په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو ځای زعفران ونیسي او په خبره چې د زعفرانو له کښتونو سره د بزګرانو لیوالتیا هم زیاته سوي.
زعفران د پاره په کندهار ولایت کې هغه محیطي او اقلیمي شرایط چې ډیر مساعد دي خوشبختانه باید وایم. او دغه 2-3 کالونه موږ په دغه بخش کې کار کوو چې دا مروج کو او بل یو ښه بدیل چې دی هغه د کوکنارو د اپیمو دی. بل تاسو پوهیږئ چې موږ د اوبو د سخت قلت سره مخامخ یستو او زعفران یوازینی هغه نبات دی چې کمې اوبه غواړي. نو اوس بزګران هم دې ته ډیره مخه کړې ده. زموږ نه غوښتنې او تقاضا هم زیاته دا چې تاسو موږ ته زعفران راکړي. موږ هر کال یو کوچنی پروژه په دې کې لرو د یو میلیون افغانو په خو سکه اتنوي د پاره موږ غواړو چې په دې کې زیات کار وکړو او ډېر پیسې را جلب کړو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د شنوم لرونکي دي. د زعفرانو تر ټولو زیات حاصل دا مهال لویدیځ هرات ولایت څخه ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم عصمت ساروان د چین هیواد د یو نوی پرمختګ په اړه باندې یو جالب مطلب وړاندې کوي.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل گاډۍ به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي شار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي شار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریلاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریلګاډي جوړ شي. د دې ریلګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریلګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې یې فرشته جلال زئی استودیو ترغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای چې د کابل په پغمان ورسوالۍ کې دولسه نن په 14 کې وشل سوي دي چې اته ملکی وګړي دي. په دوه اتو کسانو کې دوه شدي او دوه کوچنیان دي. په نننۍ حمله کې نه تنه زخمیان شوي چې شپږ امنیتي کسان او درې ملکی وګړي دي. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د کندهار پر غستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو په حمله کې اته پولیس وژل شوی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر شپه د سندرزو په کلی کې وشوه. د دورانی په وینا په حمله کې ولس وسلوال هم وژل شوی دی. د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن یو پولیس د شار یو نانوای وژلې دی. د ترینکوټ شار د اولی حوزې د پولیسو مشر نظر محمد د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې حمله کوونکی پولیس نیول شوی دی. د پیشو پاره تیرنی کیږي. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وی کورنۍ څلور غړي په مرموز ډول وژل سوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن ازادي رادیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ یو نارینه یو شزه او دوی نجونی تیرش په وژل سوي خو اعلان یې نه دی څرګند. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وايي شای په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو درایو د بیاش میرلو پروسه نن لسره پیل شي. خو د کمیسون مرستیال وايي د ازادي رادیو ته وویل چې دا په صورت کې چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره د کابل درایو د بیاش میر او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي. د روسیې دفاع وزارت خپل دوه جنگي الوتکه چې اټمی ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې نن له اروپایي اتحادیې د خپل هیواد د وټولو پر پلان له اروپایي رهبرانو سره خبرې پیل کړې. هغه نن د سار د چای لپاره د هاګ په شار کې واو د هالند د صدر اعظم سره یې د برگزیت پاره پر خپل پلان خبرې وکړې. ورسته برلین ته ځي او له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري او په بروکسل کې هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. او په روسیه کې د بشري حقوقو د پیژندل سوي مدافع لودمیلا الکسی و مړینن خاور ته سپارل کیږي. هغه یو نوی کلن و او له 1918 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره کمپاین کاوه چې د دسمبر په 8 په روغتون کې مړ شو.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وايي ډېر ژر په کابل کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي لپاره ځمکه ځانګړې شي. د کرکټ بورډ له لوري خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ یو پلاوی ته دنده سپارل شوې. څو د کرکټ بورډ ادارې او د خبر جوړونې وزارت په ګډه همغږي د کرکټ لپاره